لس بجی شوی د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې محرکه لیکو لاند خبرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سره ولا وایي د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې لډیورن کرخې به پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. رانا سره ولا دا خبره د امریکا غا ګورتو څانګې سره خپل نوې مرکه کې کړي. هغه زیاته کړي د طالبانو حکومت ورته لډیورن کرخې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستانی طالبانو د لرې لیږلو خبره دوه میاشتې وړاندې کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې دوی له طالبانو له دې عمله ګیله من دي چې د ټي ټي پي وسوال له افغانستانه راځي او په پاکستان کې نامنی جوړه کړي. د رانا سره ولا په خبره پاکستان د دې وضعیت تور د طالبانو په حکم نه پوری کوي، خدای کمزوري بولي. طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو شتون او فعالیت رد کړی و. طالب چارواکي په جوزجان کې د کانګو ناروغۍ له امله د یو ډاکټر د مړینې او په دې ناروغۍ د 5 روغتیایي کارکونکو د اخته کېدو خبر ورکوي. کانګو ناروغۍ په جوزجان کې تیر اونۍ د 2 تنو نور ژوند هم اخیسته و. دا سې راپورونه خبر شوه دي چې د ناروغۍ په فاریاب او بلخ کې هم خبر شوه ده، خو تر دې دمه د دې ناروغۍ له امله د مړوشبي او کسانو د دقیق شمیرې نه خبرې شوه. کانګو یو ډول اخیستون کې ناروغۍ ده چې د څارویو په پوستکي کې د یوې وړې خزندې له لارې انسانانو ته لېږدېږي. د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې پرون په سلګونو افغانانو د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاریون وکړ. دا احتجاجي لاریون د دې لپاره وشو چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې دوه کلونو کې بلجیم ته ورغلي. د بلجیم حکومت په وروستیو کې یو قانون تصویب کړی دی چې له مخې یې نوي ورغلي او افغانانو ته د کډوالۍ اسناد نه ورکوي. مظاهره چارو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې نوي قانون له امله ګڼ افغانان چې یو لویه برخه یې ماشومان دي بې برخلیکه پاتې دي. د دې مظاهرې تنظیمونکي هغه کسان دي چې د بلجیم تابعیت لري. دوی به فرانسوي او هالنډي ژبو خبرداري ورکړ کوي غوښتنې ونه منل شي په پلازمینه بروکسل کې به نورې ورته مظاهرې وکړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا یکشنبه د ورځنیو لوبو دروانې لړۍ دوی مسیالي ده. دا لوبه د کابل په وخت سهار 9 بجې د سریلانکا په همنټوټا ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبغاړو د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په چیرې افغانان په سبا نوې لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړي، نو د 3-5 ساوره لوبو د دې لړۍ جام به وګټي. د دواړو لوبډلو ترمنځ درېیمه یو ورځنۍ لوبه د چهارشنبه په ورځ ده. د هند په ختیځو دیش ایالت کې د ریلګاډو ټکر له امله لږ تر لږه 500 تنه مړ شوي او تر 500 ډېر ټپیان شوي دي. دا ټکر د جمعې په ورځ د کلکتې او چینای ترمنځ د سفر پر مهال وشو. د هند ریلګاډو د برخې عمومي رئیس ابیتاب شرما فرانس پریس اژانس ته برونه وخت وویل چې دوه مسافرونکي ریلګاډي ټکر شوي دي او یو بارونکي ریلګاډي هم هلته ولاړو چې هغه هم زیانمن شوی. او د پاکستان د بشری حقوقو فعال جبران ناصر پر نور ستر دی لپاره هم تکونکو خوش شو چې په لزګونو کسانو د خوشی کېدو لپاره په کراچۍ کې لاریون وکړ. د پنځشنبه په ورځ د ناصر میرمنې منشا پاشا په ټویټر لیکلی و چې دا او د دې میړه ماخام کور ته روانو چې وسوالو د دوی د موټر مخونی ولاو ناصر یې له ځان سره یوړ. د ناصر د برمته کېدو مسؤلیت هیڅ چا نه دی اخیستی. جبران ناصر د حکومت په لوري د پخواني صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو پر نیولو اعتراض کړی. دا و خبر.
اساسی او بشری حقوق قدرمنه دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغي. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفری حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان واکته ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاجودین منصور. میلمه ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، بخیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. دغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ذهني کارونه کوي همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي یو نوو ژوند کوي. دوی لپاره ډېر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسهینه پیدا کړي، او یوازې هغه چې انسان اورور اغنه جغوري فکري مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو داسه یعنی سیاحت هم ویل سو یعنی دغه چیرته چې د خپل کار ساحینه لکلری زو د کور ساحینه لکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله که اوس دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو داسې تفریح چې یوازې نارینه جي تفریح ته له ملګرو سره، یو داره چې ځینې کورنۍ بیا بیایي ځان سره، دغه موضوع تاسو څه رقم وینئ په افغانستان کې؟ آیا ورته مهمه ښکاري؟
استلتیا چې دی یا بدني استلتیا چې دی دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر رفرش ته ضرورت لري او دا داسې کېږي چې مثلا لیک پرته له خپل ژوندانه کارونو نه هغه وکړي سوچ په دې وکړي چې لکه طبیعت د جوړي لکه وخاندي لکه تفریح وکړي ټوکې وکړي، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټولو ته ضرورت دی. په دې کې استثنا نشته، هغه سه سړی په دې کې هغه کېږي ضرورت لري، نو ښځم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغه سه استړی کېږي، ضرورت دی ته لري چې باید تفریح وکړي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه وشي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو، نو عکس العمل ښیي. په دې اکله راته وغږېږئ.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره دا بی ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی. نو دغه ذهنه چې چا ولري متاسفانه دغسې اجرات هم خپل کورنۍ کوي او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره. دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کار.
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره ډیر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف وي، دوی بشرګه سکله د کله کارخانګي کې درس وایي، کله کور کې لک مصروفیت لري، خو دوی د ری ساتي او تفریح ماوري چې د ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروري دی. اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري، چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي.
د سیدا سمون په خپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که ټولنه کې اوسېږو، که ښار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستاسو په دې کې که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي، دوی ته توجه وکړي چې خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه شي. دغسې نزاکتونه، دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې څه د باید توجه پر توصی بله.
تاسو په نظر څه ډول تفریح ځایونه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کولای شو چې ورسو؟
په ښارونو کې په لوی ښارونو کې پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه په تلو او راتلو کې د ښاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د حقونو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شو په پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه، لکه د لامبو وهلو ځایونه، همدغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو ولرو، جوبن ولرو، یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي، یعنی بس سرګرمي پکې وکړو، تفریح پکې وکړو، وخت مو پکې خېټیر سي او ښه هوا ولري. د نظافت ډیر مهم دي، بخي زیات مهم دي چې په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سرکټونو کې، په هغه کې، په واټونو کې، په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی. دغه ځای ته موږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خایس لپاره ډیر خیر په در خوړ او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه، که درته واضح کړئ چې تفریح ته د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله یقینا شمیره لسو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې آزادی لپاره حق لري چې دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار څه د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوای سي د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی که آزادی لرو آزادی په دې معنی سه چېرته تلی سو چېرته کېناستی سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته سو څنګه رستورانت ته سو څنګه د پاک نه د تفریح ځایونو نه موږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک په دغه حالت کې مداخله ونه کړي مزاحمت ونه کړي او چاته ونه وایي چې دلته لاړشه هلته مه ځه محدودیتونه وضع نه کړي که محدودیت وضع سي یعنې په دې معنی سه د اساسي حقوقو نه یو حق ضایع سو متاسفانه سه دا تفریح دی او تفریح آزادی سره ډېر ارتباط لري چا چې آزادی ته آزادی باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډېر واړه جز ورته ویل سو د آزادی تفریح ده او تفریح باید هر هفته تقریبا یو پنځه سر وروسته هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي بانډو کلي ته ځي چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته همدغسې غرو ته دغسې شنو او سمسور ځایونو ته دا ټول ځایونه موږ ویلي تفریح ده او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تېر کړي د ښه ژوند د تېرولو لپاره هېڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار ته نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د مېرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغه چې میله ځای و هلته تګ ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا منع کول له هغه ځای نه چې د خوښې ځای د هغه هم په اسلامي جاب کې وي را منع کول یې دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هېڅوک حق نه لري چې د یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې هېڅوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزدحم شکل سره ژوند تېر کړي. څه چې نارینه حق لري دغه زموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري هغه هم کوي چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینی یا تفریح وکړي، خپل وخت تیر کړي او بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پیږي چې په افغانستان کې څه کله ښځو په پارکو ته ځي معمولا خپل نارینه سره ځي یا د دې ورور یې ورسره یا پلار یې یا میړه یې یا زوی ورسره یې یا بل څه. هغه سه ما بخښي نه درېدلې چې یو کس یا دغه سه یو مجرده جنۍ مثلا په یو پارک یوازې لاړ شي هلته تفریح، دا امکان نه لري. دا داسې نشي کېدای په افغانستان کې پوت محل کې امکان لري. دا په دې نظر یم چې مقررات دوی ولري، ولې داسې نه کېږي چې ټول خزینه محروم شي او دوی نشي کولی پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته وایي چې که تاسو راځئ خپل محرم سره راځئ، خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا زه فکر کوم چا سره یا مور، زه فکر کوم مشکل نه لري. هر څوک کولی شي تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي او هلته تفریح وکړي او ژوند تېر کړي.
تاسو اطمان له هېواده بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره دغه میلې ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یوه برخه ګرځي؟
بهر کې دا خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دي هغه د هفتی په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکي کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه د هوساینو په سیزو. دوی د هفتی په ټول هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن ریفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای شي ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی وادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله، که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ له چا سره ځي؟ ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومانو مور چې دم وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ ځو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې سره موږ کابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو. لوګر خو خپله پیږه سه هوا خلې او هلته آب هوا او د هغه ژوند د حسینه ست پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته وخت ریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو یعنی سیاحت خواته زو هم دغه سي سالنګو خواته مخ پغمان خواته تللو د قرغې د اوس بند سو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي هغه خزه د کابل جو بندي هغه اوس بند سوي دي نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سړی تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور هلته دو ساعته وخت تیر کړو هغه زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو نو بیرته راځو دغه سي
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړی د ځینې تفریح ځایونو ته تاسو لیدلی چې هغه بند دي د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کړه بیرته د میشت نظام په وړاندې
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي وطن جوړ سي پرمختللی حالت پیدا کړي ټکنالوژي ولرو ژوند ولرو وسایل ولرو دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي که هغه ښځه ده که هغه نر ده که هغه نو هر قوم دی قبیله د هر سنتو د هر خاچي دوی مکلفیت په دې لري چې خلک حساسي حقوقو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي کوم ګرو کوم قوم کوم بل کړی دې کې مداخله کوي مزاحمت کوي دوی باید پرې نه دي پدې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی د خو اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی پدې کې خپل خلک بيګي سره تم خپل حجاب مراد کی سره رقم دراشي او دوی دغه ډیر وړه وړه خبرو په سره خلک نه پرېږي ستفریز اې دغه مخه خلک زوريږي خلک خفکیږي خلک پدې تشويش کې دی چې مونږ ولی دغه ډیر وړه وړه حقونه ممتنه ورکول کیږي او ډیر لوی حق چې دی هغه تعلیم حق دی چې متاسفانه خپل پیګي سره په افغانستان کې هغه بندي او نشته
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسي تلای یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای شي لکه تاسو یاد کړئ خپل کلی ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه ځي دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه نو په تفریح کې زه خوشالي نسم ترلاسه کولای داسې کسانو ته تاسو څه وایي
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زلرم یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې څو په خپل ژوند کې ولری پکار کی او د درآمد ولری پو س درآمد دنی په غیرو ناداری او بیچارهگی خامخا دا د تشویش لري دا کوغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دي چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي اشویل لپاره څنګه کوي دا غسي فکرونه سوچونه خلک د خپل د حسي اساسي حقونو لري کوي که څو برواد دي که به سواد دي په دې وطن کې ضرورت لري سکار او کوکار دغه فائدې دا د سپو ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړیږي پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو رس به ګل کوي نو ژوند خپل پکې کیږي نو دا یو تفریح مش موضوع نه ډیر مشکلات مونږ لرو الله تعالی حل کی او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک خپل غیږ کې ونیسي او خلک باندې و رحمیږي خلک مشکلات او د اساسي حقونو او د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریفي کی قوانين او مقررات او رپیل کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونیسي
bale په دې خو خبري وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي البته خجه مهدف دي زین زاینو ته چې تفریزای ستا او ماشومان لنارینه او سره ورځي ال تغیاو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوی دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه په سبب دی لوبي وساتري وکړه په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې کتفیي محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسي موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکړو او ډیر کوشش پدې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو او په زمين کې دا حق نه لري چې ته ضرر ورسي همدغه څه موږ غواړو چې اساسي او حقونه موږ ورکړل شي همدغه څه چې موږ زورونه کوو یا چې کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي او دا حق موږ نه لرو کله کله سمو خپل حق واړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دا متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام ونکو احترام نه کیږو موږ.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري. راته ویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نشي.
تاسو خپل اخ په یوه متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دې حوالات کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي. د لپاره څنګه یو مرګوري پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي. دا خلک سم متاسفانه د روحي او جسمي ستلیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي. دا خلک په یوه تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول موږ خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی دا. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو، ډیر خلک دي نه د عمر عمر خلک چې وزاري نوي تل نه پورته ما عمر د دې بشړګات د خپل اساسي حقوق نه محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق ژوندۍ او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق به بشړګان د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدر فضیله او دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه د خلکو د صدا دوی د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کوي او دوی خپل حق وو پیژني چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي. دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو او الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوي دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي.
دا چې فکر کوم دا موږ په دري مرحله کې کوي چې دا کار وکړي او دغه پلان مهاله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنا چې اوږد مهاله، متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتنرسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی. یعنی په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم استبداد منظر نو په دې معنا چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. درمنه ورتونکو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
خپل زړګي د محبت جومات کې وشو متې د خپل زړګي د محبت جومات وشو متې د خپل زړګي د محبت جومات کې وشو متې د خپل زړګي تت منز کی بے جانا بے ماما یما یما زکنا ہلے دشمن دلا ہر گام یما زکنا ہلے دشمن دلا ہر گام یما
آزادی میلما
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دې غنی مرکې له آزادی رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوم چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړي، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظي سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتي کار هیڅ نه دا کړی تقریبا. زه چې ځواني ته ورسېدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل. بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډېر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس، او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ دا خصوصي فکتور کې پاتې وم. او بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو وم هغه د ځوانۍ څخه، بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه ووایه، ستاسې د کورنۍ مربوط و او کنه یو شرکت و چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو ډېر لوی شرکت و او سهامي و. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت و چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل، په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره، او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمونږ کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډېر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو، او ځینې شعرونه ډېر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما د پښتو لندې د اولین ځل لپاره په معیاري دري شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندې مې په شفاهي توګه راټولول، او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکاډمي لخوا هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندې په دري معیاري شعر کې بدل کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دري شعرونه چو په ډېر ځوانۍ کې شهرت و. مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد گرکنیک نیک، از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی حراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست. خب هر صورت کلا چی پا 2002 هم کال که زه افغانستان تا برت لارم، از ما خود دیر وقت بندی خانی تیر کردیم، تقریبا 9 کال و درین میاشت یوال سورزی زب بندی وم، سیاسی بندی وم.
ما خپلم هم دو خوشتن چی دو خوشتن وکم چی تاسویل چی لرده مهم پا کوتا قلفی که ترجمه کردی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوي، دا کوم وخت و، د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان تاسیس شو، مونږ په ځواني کې د دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، موږ هک پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زموږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای موږ یو اعلامیه نشر کړو د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې موږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنجشیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنجشیری غلام د صغیر خان پنجشیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شولو دوی سره بیا یو ځای په کوټه قلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې، ترڅو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم او ضد د انټرنیشنالیزم او ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، موږ د چا ضد نه و. خالی موږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي او دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کارونه وکړي. زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، موږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته هم وښودله. هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پاشلو، وروسته بیا خوش شولو. بیا چې بندیخانې سره خوش شولو، هغوی 30 کسانو لپاره برابري د حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونه کړله، ما ډډه وکړله، ما ویل زه نه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني و دا شیان تر تعمین لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان و دا ځایونو کې جګړه وو، او په کندز کې هم زموږ یو څه مځکې وي، هغه هم تر څو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار، ما ته ویل چې خالی که ما سره غرض نه کوي، زه خپل دغه پلرنی کار کوم. بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار کړ، مشهور شرکت و هغه وخت، په ما کې کار پیل کو. بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم، په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم. بیا هندوستان ته راغلم، دلته وم، وایل چې که چیرې اوزه بیرته ښه شي بیرته افغانستان ته ځم، خو متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې وو، بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، د هغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول، پات شو. بیا د ناروغ پایس او د په جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، دا د زلق ناروغتیا چې درلود، خلک هغوی ته پاسپورت ورکوو، یو د یو چا په نوم بل چا په نوم، دوی سره بیا راغلل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره تاسو بیا بېرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم کې زه آرام نه وم، هلته موږ ډېر کارونه وکړل. مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس کړه ځینې دوستانو سره، د اروپایي شورا مشر شوم دی دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا اسکندنوي هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره موږ هلې ځلې کول. بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړې شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان، یو بینلی د زموږ د منطقې د خلکو وی، په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان، بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان، یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول، هلته زه هم داخل شوم، او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی مو چاپولو، په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هغه هم چاپولو. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، بیا هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوضاع په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو، په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول، او موږ وکولای شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی عمومي دایر شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایس د رئیس دارالانشأ، عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبیدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دی رئیس عامل شو، چې بیا دی وزیر ترانسپورت شو یو وخت. حمید الله خان قادری زری زانش بیا وروستا چې د دوی کابینت لار بیا انتخابات شو په انتخابات بیا ز لوی رئیس شوم دي او تاق او ډیر عمر الته پات شو نو دلته اصل خبر پدې کې و چې د شعر او شاعری څه شو ز بیا پدې باندې څو شپې تر ساره پورې بی خوب پات شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډیر زما اصلي شوق او غوښتنه او د ادبي کارونه او د لیکنه او دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي یعنی دی زیاتره زما حلیزل یبدغه چې خپل معنوي کارونه وکم اوس څنګه وکم اوس خو رئیس امید وتا شو ټول د خصوصي سکتور چارې تاپو لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بلاس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو اوس که ته شعر او شاعري ته ځي خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ او د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي نو که چېرې دغه ځي وشو خو ته بیا خپل کار نه شي کولی ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه وي بیا ته راشي ریاست دي عمومي اتاق وکړي دغه مسئله دي ولي ومنله بیا مې ډېر سوچ وکړ په پای کې دغه مزي ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی په دې چې شعر دلته په دغه سي ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل شعر خو په خپله راځي ځکه چې د الیوت یو شاعر دی هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولې کله ما بیا د حرفهي شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهي لیکوال بیا د زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان یا مؤلف های روس رشد اقتصادی در افغانستان دا کتابونه مې ولیکل بیا په هغه څه کې ډوب شوم په دا اتاق کې او په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان ولچان هم نشد میاسر و سودای خام شد دا حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه اغا ارزو هم تسره نشد خب پر صورت موی خپل حلیزالی و کرده
ده دیخو کارونو پرده و ویستیم ده دوره تسویل چه فساد و ده کار زمینه هم دیره زیاده و پده دوره که اما دیرو خلکو هم ده شکایت درلو چه زمینه شتا ده کار پیسی شتا و مخینی ولکیشی اما هم اشرف غنی هم کرزی دوړو غشتل سی فساد نوی ا دقل دا شعارونه ورکول ولی دوی نه بریالی کېدل
او وای چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی کشن لشکریانش درختها از بیخ دا مسائل متاسفانه هم دغه سو اصلا مسئله څه شی و چې یو څه جوار وګورو زه خود نه نوم په ټول مسائلو کې اول خو ستوري خوسی د افغانستان په دې وته وانیدل چې دا ټول نیمګړتیاوي چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل راید بشپړ کړي. مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 ټن نفتی او دیګر ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې او دا د دولت په سرمایه‌ګذاري او ډیر زړې وي د روسي ټکنالوژي او ډیر وروسته پاتې اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو یو اولویت زما هم دغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون ټن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوی ده یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول او دا ټول دمره جدا شان په موږ باندې و چې موږ د تنشن دا ټول شان موږ بیرته ورته ورکول اوس افغانستان یو اشاریه پنځه میلیون ټن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبینه تللی وه، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینتال کې تاسو باور کوئ چې اوبو نه وي. موږ د پل تخنیک څخه ځینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړله په کانتینینتال هوټل کې. موږ وکولی شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنترونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانې جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو، حکومت سره یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته اویا کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټولو مصارفو بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړو په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول، مثلا ساختماني ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي چې جوړې کړي، او ساختمانی چاري دي شهر مثلا د ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوی دي علال اکثر 90% 95%، او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن دي ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوی دي. او په این زمان کې په دغه شل کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دي چې په افغانستان کې قحطي نشته دي، ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اورزګانه پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ وروسته نه نیو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کیدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډی ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه چې سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه د فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وه، خو بیا امنیت دی. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولی نجونې وادونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلیزلې کوي او ورته مخه کوي، نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري او دوی د جګړې ډګر ګرځېږي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډېر مهم دی، موقعیت ډېر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هېواد دی. د چنګیز د حملې څخه راپدې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړې دي. دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډېر شتمن دي، ډېر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو. او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري، نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پر لپسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی. پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګور چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې څو ګشت زه د مرګ څخه جوړې شوی یم. 15.5 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو سره غږېږم او څه یعنی ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکي خبره و چې څرنګه زه وژغورلم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو داسې اسخای بیرونه یا دوکارې وکړم. یا زه په داسېرنا هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم دغسې، ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوی وو هغه موټروان د موټر می ویجال او ټیکا ټیکا او موټر نو هغه وخت کې خغل زر احمد مخول وزیر داخلا او زی په خپل موټر کې ورسول نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې د جالب خاطرې دي چې د بندخانی سره ورغور شو بیا ورسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل حیرانون کې پرمختګ ته ورسېدل او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کوشم اولین ګښ لپاره مثلا د لاس پر مختلفو هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی او مثلا د اتاق ایران چې لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم د هغه دا په خپله د افغانستان عزت و دایره اون چې څرنګه موږ ته دوی رای راکوي څنګه موږ رای ګټو نو یعنی اوس هم ما ته دا الهام راکوي چې ناامید کیږو به نه دا بنای د هستي بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی انشاءالله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان انشاءالله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب سلامت یاست
مهرباني
کوم
پل سوک پردو پیسو شوان.